رو خبرونه ده. د طالبانو استخباراتي ادارې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د 15 مشکوکو غړو د نیولو خبر ورکړی دی. دغه ادارې پرون د تورنو کسانو د اعترافونو ویډیوګانې هم خپرې کړي او ویلي دي چې دوی د طالبانو د وتلي غړي رحیم الله حقانی قاتلان وو. دا لا معلومه نه ده چې دغه اعترافونه په څه ډول شرایطو کې اخیستل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه وکړه. ریچارد بنټ پرون ناوخته په یو ټویټ کې په بلخ او ننګرهار کې وروستیو چاودنو ته په اشاره چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله دا موضوع یاده کړې ده. د سې شنبې په ورځ د جلال آباد د صرافۍ په مارکیټ کې چاودنې شپږ کسان ټپیان کړل. دغه راز په همدې ورځ په بلخ کې یوې چاودنې وتنه ووژل او شپږ نور یې ټپیان کړل. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د ګزن یا پولیو خلاف د روان میلادي کال وروستی کمپاین له نن څخه یوولس ورځې وروسته پیلیږي. په افغانستان کې د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤول کمال شاه آزادۍ راډیو ته وویل په پام کې ده په دې کمپاین کې 2 میلیونه ماشومان واکسین شي. د ایمرجنسی روغتون مرکزي دفتر وایي په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه کسان د دوی له لومړنیو صحي خدماتو برخمن شوي. دغه ادارې پرون ته خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې دوی په افغانستان کې د لومړنیو روغتیایي خدماتو اولنی مرکز درویش کاله مخکې پرانیست، خو اوس په افغانستان کې د لومړنیو خدماتو او اساسي خدماتو د هغوی مرکزونو شمیر 30 ته رسیږي چې ایمرجنسی روغتون جوړ کړي. د جرمني یو بنسټ ویلي د دغه هیواد یوې ژغورونکې بیړۍ د مدیترانې سمندرګي په مرکزي برخه کې تر 150 زیات پناه غوښتونکي ژغورلې دي. په بلاروس کې د پارلمان وکیلانو هغه لایحه تصویب کړه چې د لوی خیانت په بدل کې چارواکو او پوځي پرسونل ته د مرګ سزا په پام کې نیول شوې ده. دا لایحه داسې مهال تصویبیږي چې اندېښنې شته روسیا ښایي د بلاروس له پوځ سره یو ځای د بلاروس له قلمرو څخه پر اوکراین تازه حملې وکړي. او په هندوستان کې روان میلادي کال 900 کسان د تالندې او برېښنا یا ټاکې رالوېدو په پیښو کې مړه شوي دي. د هند د ځمکپوهنې وزارت پرون چهارشنبه پارلمان ته په یو راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د تالندې پیښې 111 برابره زیاتې شوې دي. اوریدونکو کولی سئ چې د دغو خبرونو تفصیل زموږ پر ویبپاڼه کې هم ولولئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ په ویبپاڼه کې زموږ خپرونې د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. دغه راز دا مهال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې تاسو د ازادۍ راډیو خپرونې په لنډو څپو یا شارټ ویو باندې اوریدلی شئ. که چیرته تاسو دا سی رادیو کاروي چې هغه تر په اف ام سربیره نور موجونه هم لري، نو لاندو چپوته یا شارت ماوچ ته ورسی. هلته تاسو د سهار لوو د ماخام تر 2 بجو په بیلابیلو چپو کې د ازادۍ رادیو خبرونه موندلی شئ. مخکې دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونه روسای راپور راخلو، د طالبان د حکومت په واک کې د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت ادارې ویلي په دې کار کوي چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې اندېښنو او غوښتنو ته مناسبه حل لاره پیدا کړي. دا چې دغه لارې چارې څه دي په دې اړه راپور اورو، ورپسې نیمه نړۍ او بیا هم د بشري حقونو پروګرام له یاده مباسي.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې د اجرایوي بورډ په غونډه کې چې د ډسمبر په 6 په سویس کې وشوه، په افغانستان کې د اولمپیکي لوبو له اړوندو ادارو سره د مالي ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ، خو په ورته وخت کې له ورزش څخه د ښځو منع کول غندلي او ویلي دي چې د پاریس د 2024 کال په اولمپیکي لوبو کې افغانستان یوازې په هغه صورت کې ګډون کولای شي چې په دې هیواد کې نجونو او ښځو ته د ورزش کولو اجازه ورکړل شي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د پاریس په اولمپیک کی لوبو کې د افغانستان د ټیمونو په ترکیب کې د نجونو ته هم ونډه ورکړي. د طالبانو په واک کې د بدني روزنې او ورزش ریاست په یوه اعلامیه کې د اولمپیک نړیوالې کمیټې د هغه اقدام ستاینه کړې چې له دوی څخه به مالي ملاتړ ته دوام ورکوي او ویلي دي په دې کار کوي چې د نړیوالې اولمپیک کمیټې اندېښنو او غوښتنو ته مناسبه حل لاره پیدا کړي. په دې اعلامیه کې د نړیوالې اولمپیک کمیټې د هغې غوښتنې په ځواب کې چې ښځو ته دې په افغانستان کې د ورزش کولو اجازه ورکړل شي ښکاره هیڅ نه دي ویل شوي. په نړیوالو اولمپیکي لوبو کې د افغانستان د ګډون په اړه بحثونه داسې مهال راپورته کیږي چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په ورزش بندیز لګولی او څه موده مخکې هغه ورزشي کلبونه هم وتړل چې یوازې د میرمنو لپاره وو. تر دې مخکې د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان د دسمبر په 15مه د اولمپیک نړیوال کمیټې غوښتي وو چې په نړیوالو لوبو کې د افغانستان پر ګډون بندیز ولګوي. د سازمان ویلي وو دا بندیز باید تر هغو دوام وکړي چې په دې هیواد کې ښځو او نجونو ته د ورزش اجازه نه وي ورکړل شوې. د دې سازمان د یو مسؤل په وینا د طالبانو له واکمنېدو سره زرګونه ښځې په افغانستان کې له ورزش، زده کړو او نورو فرصتونو څخه چې دوی باید پکې ونډه ولري منع شوې دي. د بشر حقوقو د څار سازمان له ورزش څخه د ښځو منع کول د بشري حقونو او د اولمپیک له منشور څخه سرغړونه او له ښځو سره ښکاره تبعیض بللی وو. د اولمپیک نړیواله کمیټه داسې مهال د طالبانو د حاکمیت په سوري کې د ښځو د ورزش په اړه غوښتنه او شرایط وړاندې کوي چې طالبانو د نورو محدودیتونو ترڅنګ په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړي او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلي دي. نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
در هندوستانو سلامونه میومنی.
ما تولیدات بیشتر داریم اما در افغانستان فروش اصلا وجود نداره، به خاطر وضعیت اقتصادی مردم به اندازه‌ای نیستن که بخواهن قالین خریداری کنن.
با کابل که دیو قالین جوره ولود شرکت به مسئول میرمنی غق مواورده چه افغانی قالین اوبی. د دې په وینا د قالینو جوړول ساده کار نه دی. خځې په ورځ یو کبي د ماشومانو له روزلو او د کور له کارونو سره د قالینو اوبدلو کارګات نستوي. د مټو، سترګو، اورمیک او ملا درد زغمي. خواڅه کوي چې کورنۍ ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. د طالبانو په بیجلی واکمنی دو سره ګڼو میرمنو خپلې دندې په داسې حال کې له لاسه ورکړي چې په کور کې د کار کولو او ډوډۍ ګټلو لپاره نارینه نه لري. دوی وایي د اوږدو جګړو له امله د کورنۍ سړي مړه شوي، معلول شوي او یا هم د طالبانو په راتګ سره یې دندې له لاسه ورکړي، په کور ناست دي. میرمن ناجیه چې د بانو نژند په شرکت کې قالینې اوبي له خپل ژوند نه راته وایي.
موږ په ډېره خواري باندې دا غالۍ جوړوو، لاسونه مو خوښ سي، خو ډېر په زحمت وژي مو خوږي. خو بیا هم په یوه میاشت کې موږ شپږ متره غالۍ جوړولی سو. ډېر سخت کار دی، مشکل کار دی، خو موږ په دې خاطر کوو چې خپل کورنۍ ته خدمت وکړو، یو څه برابر کړو خپل کورنۍ ته یوسو. خو بیا هم زموږ غالۍ ته باید توجه وسي، موږ ته باید توجه وسي.
د غالۍ اوبدلو دې شرکت ته داسې میرمنې هم راغلي چې له ځان سره د مجبوریت له وجې خپل نیمچا ځوانې لونه هم راوستلې دي. نجیبه وایي چې د غریبۍ او بې وزلۍ له امله لونه له ځان سره د غالیو اوبدلو ته راولي.
دخترا کوین د مطب نرفته از استقروزی بعد ما کلی سر قالین است، کمرش درد بر چشمایش خیره شده. دخترای 14 ساله، 12 ساله.
لونه میز مونږ د بعد ورځې له وجې خوندې ته نه دیتللی. ټولې غالۍ وبي، ملای درد کوي، سترګې خیره شوې دي. هر یو یې 14 کلنه، 12 کلنه او 10 کلنه ده. ټولې خوندې ته نه دي. د همدې غالۍ او د ګرد له وجې ډېرې ټوخیږي. د سهار له 5 بجو نه کار پیلو، د ماښام تر 2 بجو دلته یو. خپل می د سالنډي ناروغي لرم، هیڅ خبرې نشم کولای. کومې پیسې چې د غالۍ په اوبدلو کې لاس ته راځي، کله چې د کور کرایه ورنوار کړو، اولادونو ته مې څه نه پاتې کیږي او نه یې خوړو ته د پیسې رسیږي.
کرایه خانه همیشه د ځی قیمتې نه د سر جان اولادای مرسنه، د غذایش مرسنه.
قدریه چې نور میرمنو ته د غالۍ اوبدل ورزده کوي، وایي چې دا کار په ماشومتوب کې زده کړی و. بیا دا چې د دې لپاره سخت و، پریښی و، دولتي دنده یې سرته رسوله. خو کله چې طالبانو په کور کېنوله، بیرته یې د غالیو کار پیل کړ.
زی که طالب آمدن به شوهرم بیکار شد، تمام فامیلم بیکار شد دیگه. آید
روز سلغه چی طالبان رغلل میرم بیکار شد، ټول کورنۍ مو بیکاره شوه، بل کوم عاید مون نه درلوده چې ژوند مخکې ور باندې یوسو. بیا دلته د موږ لپاره د غالۍ اوبدلو دستګاه جوړه شوه. کابو یو کال کېږي چې دلته کار کوو او د غالۍ اوبدلو له لارې چې کوم مزد اخلو، د کورنۍ ضرورت لکه وړه، وریجې، غوړي، چای، بوره او داسې نور ور باندې اخلو. په تیر نظام کې هم خوارو او غریبو خلکو دومره پیسې ګټلې چې هغه ورځنی خرڅ او مصرف به یې کېده. اکثره کورنۍ سپما نه لري چې په سخت وخت کې مصرف کړي. بیا چې طالبان راغلل هغه د ورځنی لګښت پیسې هم را باندې بندې شوې. اوس مجبوره چې خپله روغتیا له ګواښ سره مخ کړو، خو ځان او د کورنۍ خلک له لوږې څخه وژغورو. د همدې لپاره چې خپل ژوند مخکې یوسو راغلي یو دلته کار کوو. نرګس هم په همدې شرکت کې افغاني قالینې جوړوي. په دې نظر ده چې د قالینو جوړولو کار سخت دی، خو بیا هم له خپله کاره راضي ده. نوموړې وایي چې که د هم دومره کار زمینه هم نه وای ورته برابره شوې، نو بچي وږي پاتې کېدل.
کار مشکل است، ما مجبور هستیم که به این کار ادامه بدیم.
سخت کار دی، خو مجبور یو چې دې کار ته دوام ورکړو تر څو مو کورنۍ وږي پاتې نشي. شپه او ورځ د غالیو اوبدلو ته ناست یو. زه د سترګو او ملا په درد اخته کړم، په ډېرې سختۍ سره وبم. مخکې مې په یو دفتر کې کار کاوه، دومره معاش راکاوه چې گزاره ورباندې کېدله. خو کله چې طالبان راغلل هغه دفتر بند شو. درې میاشتې بیکاره وم. څه مې چې پسنداز کړي و خلاص شول. بیا مې د کالیو ګنډل پیل کړل. خپلوانو او ګاونډیانو ته به مې چې کالي وګنډل پیسې نه راکولې، ځکه له هغو سره هم نه وې، کارونه یې ورنه اخیستي وو. بیا مجبوره شوم چې دلته دې شرکت ته راشم او غالۍ وبم. د دې لپاره مو د غالۍ اوبدلو باندې پیل وکړ تر څو یو مړۍ حلاله ډوډۍ پیدا کړو.
به و خاطر شروع کړم تاکي یو مانونه حلال پیدا کړي.
بانو نژند قالین اوبدلو شرکت مسئول سودابه نژند وایي چې دوی د قالین اوبدلو په شرکت کې له 200 څخه زیاتو میرمنو ته د کار کولو زمینه برابره کړې ده.
ما یک شرکت تولیدی قالین داریم که بیش از 100 زنان مصروفه.
موږ د قالینو د تولیدولو شرکت لرو چې له 200 څخه زیاتو میرمنو ته مو پکې د کار کولو زمینه برابره کړې ده. تاسو پیږی چې اوس په افغانستان کې ډیر شمیر میرمنې بیکار شوې دي، نو لام دې وجنه حیاتي دست دوزی او قالین اوبدلو ته مخه کړي. د طالبانو له راتګ وروسته د ښځو پام قالین جوړولو او په لاس ګنډلو ته ډیر شوی دی.
توجه زنان به قالین و به کارهای دستبافی زیادتر شده.
د قالین و د جوړولو لپاره د خامو مواد و برابرول هم آسان کار ندی. دا مواد یوه اوږده پروسه باید بشپړه کړي، بیا د قالین اوبدلو ته چمتو کیږي. اغلی سودا بینه مو پوښتلی چې د قالین و د جوړولو ضروری شن څه رقم برابروي او بیا یې په څومره وخت کې جوړوي.
مواد قالینه ما خودمون تهیه میکنیم، پشم میگیریم، پشم خانم هاستن زن هاستن.
ده قالین و مواد مخفله برابرو، پشم اخلو، بیا میرمنی غوت رنگ ورکوی. ده قالین و عبدال وقت د قالینې په اندازه پوری اړه لري. مثلا یو نیم متره ماور قالینه په یو میاشت کې وبو، ځکه تارونه ډیر نازک وي. خو که قزاقي نقش وي او تاری هم لږ څه ډبل وي، بیا شپږ متره قالینه په یو میاشت کې جوړو.
کرک باشه باز او قالین میشه که تا د ظرف یک ماه قالین شش متره ما بندازیم.
سودا و نژند د قالین و قیمت هم را توایی.
خب قالینای ابریشم ما را ما تا 120 دلار هم به متر با...
ابریشمی قالین متر په 140 دلار هم خرڅو. خو قزاقي قالین یعنی قزاقي نقش چې پکې وبدل شوی وي متر په 100 دلار دی. مرینوس قالین چې دی موګه متر په 80 دلار اتیا دلار خرڅو.
نه مرینوس ما به 70 دلار او 80 دلار به فروش میرسند.
سودابه نژند څخه مو د قالینو د بازار پاک له هم پختل. نو موړې په ډیره ناهیلی سره ویل چې تولیدات ډیر لرو خو بازار نشورته پیدا کولای.
ما تولیدات بیشتر داریم اما در افغانستان فروش اصلا وجود نداره به خاطر وضعیت اقتصادی مردم.
موږ تولیدات ډیر لرو خو په افغانستان کې خرڅلاو اصلا نشته، ځکه چې د خلکو اقتصادي حالت خراب دی. دوی نشي کولای چې افغاني قالینې واخلي. موږ ماور، ابریشم او مرینوس قالین وبو په دې هیله چې د قالینو جوړولو صنعت پرمختګ وکړي او موږ وکولای شو چې ډېرې ښځې په کار وکبارو او دوی خودکفا کړو
تا بتوانیم که زنان د یک قسمت خودکفا بسازیم.
اغلی نژن نموده هم پوښتلی چې دوی خپله تر دې دمه افغاني قالینو ته د بازار پیدا کولو لپاره څه کړي دي. نوموړی هغه اته ورځینی نندارتون یاد کړ چې دوی خپلو قالینو ته د بازار موندنې لپاره ګډون پکې کړی و.
ما هم یک غرفه داشتیم، غرفه قالین بود که
موږ هم یو غرفه درلودله، د قالین غرفه وه. هلته موږ خپلې قالینې ننداری ته وړاندې کړې. انجونې او میرمنې راغلې وې. زموږ کار وستای. په دې هیله چې دا ډول نندارتونونه نور هم جوړ شي تر څو ښځې او نجونې په دې وتوانېږي چې په هوساینې سره له دې نندارتونونو څخه لیدنه وکړي او فعالیت وکړي.
زاشه و زنان و دختران بتانند که به راحتی بتانند از نمایشگاه دیدن کنند و فعالیت کنند.
درن دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې افغان میرمنې په هر ډول شرایطو کې د دې وړتیا لري چې کار وکړي او خپلې کورنۍ ستونزې حل کړي. په دې هیله چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لارې پیدا شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420 21 40 شپږ سوه یو. دا باندې نه نه خبرونه تربیه خي چاري
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هر کلای کوم. به هم خوشاله يم چې د ویونه په تیرې دو سره ستاسو درنو چوپړ کې حاضر شوم. درنو اوریدونکو، دا ونه د بشري حقوقو په تړه باندې بحث دروده چې بشري حقوقونه څه معنی او څه تاریخ چلري، همدارنګه د کوم اهمیت یا ارزښت نه برخمنه ده، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره ده نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست. اصولي صاحب، لومړۍ پوښتنه مو داسې مطرح کړو چې بشري حقوق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات خوري په لومړي قدم کې تاسو او تاسو تخنیکي همکار ته، او په دویم قدم کې ټولو هغو هیوادوالو ته چې تاسو د رادیو له طریقه زما غږ اوري وړاندې کومه. ستاسو د جواب په رابطه چې حقوقي بشر څه معنا او کوم حقوقو ته کاریږي، نو حقوقي بشر له هغو اساسترین او ابتدایترین حقوقو څخه دي چې فقط انسان بودن یا انسان کیدل د خود څخه استفاده کوي. یعنی یو شخص چې دنیا ته راځي، کله چې په دنیا کې سترګې غړوي، نو دغه شخص باید د حقوقو څخه برخمن وي او هغه ته به ورکول کیږي او هغه د څخه ګټه پورته کولی شي او هغه مستحق دی. نو کله چې په لومړي قدم کې شخص دنیا ته راځي، د مثال په ډول لکه د ژوند حق چې مو وایي، د ژوند چې دی یو اساسي حق دی چې اسلامي شریعت او همدارنګه د بشر حقوقو نړیوال اعلامیه او همدارنګه نور ډیر حقوق دي چې اسلامي شریعت او د بشر حقوقو نړیوال اعلامیه انسانانو ته ورکړي دي.
مننه کو. د بشري حقوقو د تاریخچه په اړه معلومات راکړي نو خبروي.
ګورئ که چیرته موږ د بشر د حقوقو تاریخ ته وګورو او تاریخ سیر ته فکر وکړو، د بشر حقوق تقریبا 4500 کاله مخکې، کله چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زموږ پیغمبر دی، په هغه باندې وحی نازلیږي، نو د بشر حقوق منځ ته راځي او د بشر حقوق ایجادی. کله چې موږ د اسلام څخه مخکې وختونو ته وګورو، د جهالت تورې تیارې وې او د خلکو تر مابین قبیلوي جنگونه او جګړې وې او خلکو خپلې لوڼې ژوندۍ تر خور لاندې کولې او نور مختلف جهالتونه موجود وو. نو کله چې په نبی علیه السلام باندې وحی نازلیږي، نو بشری حقوق هم رامنځته کیږي او ایجادیږي، چې نمونه په قرآن کریم او د نبی علیه السلام په حدیثو کې په پراخه ډول شتون لري او د غوسخه اسلامي نړۍ ته اوس پورې استفاده کو. او نو کله چې موږ نړۍ ته وګورو، اوسنۍ نړۍ کې د بشر حقوق مطالعه کوو، نو موږ د 1948 کال د بشر حقوق نړیوال اعلامیه درو ګرځو. په 1948 میلادي کال کې د بشر حقوق نړیوال اعلامیه رامنځته کیږي چې ډیرش ماده لري چې مختلف موارد او شاونه باندې بحث شوی دی او د انسانانو مختلف حقوق ته قائل شوی دی. چې بیا وروسته نور مختلف بین المللي مهم سندونه رامنځته شوي چې تقریبا شمېر یې 25 ته رسیدي، او همدارنګه په تهران کې یو د بشر حقوقو په برخه کې یو کنفرانس دایر شوی چې په 1948 هجری لمریز کال کې و، او همدارنګه په 1922 هجری لمریز کال کې د اتریش په مرکز یا پایتخت کې هم یو د بشر حقوقو نړیوال مهم کنفرانس دایر شوی و.
اصول صاحب، رازو د بشری حقوقو د اهمیت یا ارزښت په اړه کاوریدونکو ته وایي چې بشری حقونه کوم ارزښت لري؟
که چیرته موږ د بشر حقوقو ته وګورو او د هغو ارزښت او اهمیت مطالعه کړو، نو د زیات ارزښت او اهمیت څخه برخورداره دي او په نړۍ کې زیات ارزښت او اهمیت لري. نننۍ نړۍ کې زیات پرمختګ رامنځته شوی دی او نړۍ تر مابین اکثریت حل پورې مشکلات حل شوي دي، او د جنګونو او تشویشونو ویره په زیاتره مواردو کې نه ترسترګو کیږي. همدا د بشر حقوق د همدې لپاره په زیاتره مواردو کې پابندي ده. نو که چیرته د بشر حقوق نه وای، د نړۍ د اقوامو د نړۍ د هیوادونو تر مابین به مختلف جګړې او اختلافات شتون درلودی او بشر حقوق پر ټول نقص کېدلی، هیڅ ارزښت به نه ورکول کېدلی. نو د بشر حقوق زیات مهم او زیات اساسي رول لري د نننۍ نړۍ په سالمیت کې. کله چې کوم وخت چې بشر حقوق په نوره نړۍ کې نه ول، این سوالات سره کول څه مخ کړل چې موږ تاریخ مطالعه کوو، لومړی نړیواله جګړه رامنځته شوې، دوهم نړیواله جګړه رامنځته شوې چې زیات تلفات او مشکلات رامنځته کړي دي، او همدارنګه نور مهم ارزښتونه او اهمیتونه کله چې موږ ګورو هغه جهانی شمول دي. ټول نړی هیوادونه د هغو څخه استفاده کوي او په ټول نړۍ کې د بشر حقوق تطبیقیږي او شتون لري، او بل غیر قابل سلب دی، یعنی د سلب وړ نه دی، هر څوک د هغو څخه کولی شي چې استفاده وکړو. او بله مهمه دا خبره ده چې تبعیض ناپذیر دی، تبعیض نه معنی ټولو خلکو ته به برابر ډول باندې حقوق او امتیازات په نظر کې نیولې دي. هغه که موږ چیرته په اسلامي شریعت کې حقوق بشر مطالعه کوو، که نړۍ د بشر کو نړیواله اعلامیه مطالعه کوو، نو دا د زیات ارزښت او اهمیت څخه برخمن او برخورداره دي.
اصول صاحب، بشری حقوق د اسلام او غرب له نظره څنګه ده؟
که چیرته موږ وګورو د اسلامي شریعت او د غرب د حقوقو د نظره حقوق ته وګورو او مطالعه کړو، دا زیات وخت او څېړنې ته ضرورت لري، او زیاته مهمه موضوع هم ده. خوزا بعض موضوعات تا اتحاد پوښتنې په جواب کې یو څه ووایم. لومړی دا چې بشری حقوق د غرب له نظره زیاتره په کس او اتکا په مادیاتو باندې کېږي، معنویاتو زیات ارزښت نه ورکول کېږي، خو په اسلامي شریعت کې زیاتره په کس او اتکا په معنویاتو باندې ده، او معنویات ته زیات ارزښت ورکول کېږي او د ډېر اهمیت څخه برخمن دي، چې دا یو مهمه موضوع هم ده. د دې تر څنګ بعضې موضوعاتو ته چې په قرآن کریم کې یادونه ورته شوې ده او همدارنګه د بشر حقوق په نړیوال اعلامیه کې هم د هغو څخه یادونه شوې ده، زه هم یادونه کوم چې لومړی د ژوند حق دی. د ژوند حق یو له ډېرو مهمو او اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي چې په اسلامي شریعت کې ورته زیات ارزښت ورکول شوی دی. الله جل جلاله په څو مبارکو آیاتونو کې د ژوند حق ذکر کړی دی او د ژوند حق څخه یې دفاع کړې ده، او د سورت مائدې په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی دی، وایي که څوک یو بل څوک بدون له نفس څخه قتل کړي، یعنې بدون له دې څخه چې بل نفس یې قتل کړی وي، قتل کړي یا بدون له دې څخه چې په ځمکه کې فساد خپروي. داسې لکه ټول انسانان یې چې قتل کړي وي، که چېرته یو شخص وژغوري، داسې لکه ټولو انسانانو ته یې چې ژغورنه ورکړي، ټول انسانان یې چې ژغورلي وي، یعنی ژوند یې وربخښلی وي. همدارنګه د سورت اسراء په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایل دی: تاسو خپل اولادونه د فقر او د نقصۍ د وجې مه وژنئ. نساء په 9 آیت کې: وفاتکوشي مه کوئ. همدارنګه د قصاصو برخه کې سورت بقره په 190 آیت کې فرمایي چې په قصاص کې ژوند دی، یعنی که چېرته یو شخص بل شخص په قتل باندې ورسي هغه په قصاص شي، نو ټوله ټولنه عبرت او پند اخلي، بیا بل څوک دره جرأت نه کوي چې بل شخص په قتل باندې ورسي وي. نو د ژوند حق د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم شتون لري او هلته ویل شوي دي چې ژوند چې د بشر د اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي، نو هیڅوک بل ژوند وانخلي او ژوند ته زیات ارزښت ورکول شوی. همدارنګه د مالکیت یا ملکیت حق چې د په قرآن کریم کې الله جل جلاله په دې برخه کې هم آیتونه نازل کړي دي، همدارنګه د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم شتون لري، او هر څوک کولی شي چې ملکیت ولري او د ملکیت څخه په آزاده ډول استفاده وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسې د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړي او همدارنګه مدني فعال خبرې واورېدې. نو دا وه د اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په الله سپارو. الله مو مل شه، ښاد او بریالي اوسئ.
ختلم درت می وانا قتل وا میں بخا درت ختلم درت تپنارا وڑے ہارون درد نن بیا شیر تپنا راوڑے جڑان دتو